احمد شبریم دا ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونیو ګوتیرش پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د همدې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بېسارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوړه نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ د برابرۍ با مفهوم او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. په افغانستان کې د هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک ډېر کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بېځایه شوي دي. دغه ادارې پرون سه شنبې ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لاهم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دوقلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شوه. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په سودان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 3.4 لک ته رسیږي. په سودان کې شکیلو لورګو پر موقتي اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قیم کانګ پرون د یوې ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوښل شویو غرونو تیریشي او له مودو راهیسې چین ته ورباندې مخدره مواد قاچاقېږي. د تلای مثلث پونم مشهور سیمه د لاوس، میانمار او تایلند ترمنځ پراته ده چې دا سیمه بدنامه ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي کله چې په میانمار کې پوز په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ، په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید لوړ شوی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا انتقادونه کیږي چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې. په جرمني کې د خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
لپاره مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمانځه تللې ده. ټولې رسنۍ سارل کیږي، سانسوریږي.
طالبان دا انتقاد ردوي. د دوی د ویان نظر مهم اخیسته. د بهر میشتو افغان میرمنو له دردمو د ژوند د نیمې نړۍ په پروګرام کې خبرو.
ار هغه څه مې سیادېږي واقعا زما جړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سویم، د افغانستان د خاوره پسې خپه سویم.
نیمه نړۍ پروګرام تر شپږ نیمو بجو وروسته خپرو. په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په وزیرستان او کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ د یو مخکښ غړي سردار عارف وزیر تلین ونیول شو.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر ته دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې داسې وخت لمانځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشار نسیت شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د مې میاشتې دریمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نوره نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې مینیټې څخه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي، نیوکه جرم ګڼل کیږي. که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغې ادارې د استخباراتو لخوا ازورول کیږي، نیول کیږي، او آن تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای، او کچېرې عام ولس نیوکه وکړي له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2022 میلادي کال له می میاشتې د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال له می د 2022 کال تر می پورې 40% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوي وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پرې رسنیو ملاتړ دی وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دوی څخه ملاتړ وشي او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی له رسنیو سره تل همکاري کړې او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوندۍ په تیرو څه باندې 60 کلونو کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیتو چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لګ مندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلي چې دې کار د رسنیو کاري ساحه تنګه کړي او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړي ده.
په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشار زیات کړی دی. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې دننه فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې د وی خبریالي چې نه غوړي نومې واخیستل شي په ځخ پیل شي.
که خبرونه وي او یا هم خبری خپرونه، راپورونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټولې خپرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ورباندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخبارات
طالبان فضای کار را برای استخباراتو پر رسنه‌ای که خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوی قوانین رسنوی لپاره وضع کړی دي شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالان ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
ورانی که کار میکنن چقدر محدود ساخته است. همدارس یو بل خبریال هم چې د ورته د
دلیلونو لعمل نخوری نومی پراپور که وقتی سرشی وی اطلاعاتو تا نلست رسای همیو لحق ستونزو تخدر چه پا افغانستان که خبریالان ورسر مخدیم.
اوس محل پا افغانستان که لشک پرتا د بیان ازادی مخ پا کمرنگ که دو ده او ده گواخ پر لور بندی روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر اتاک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالي اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوان خبری آژانس مسؤول دانشکرو خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاری موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپلو رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي. خو دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همداراز د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دیر رسنه قانون او اطلاعات و تا دیر لسرسه حق لقانون سر پتکر کدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه دی بندیزون و لزیارتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی.
فعالیت خبرنگاران نگران است،
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ادعا پر ادولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسنه په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نو ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بېطرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډېر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې یک چیزی را میگن باید واقعیت داشته باشه.
در راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر تلین په وزیرستان او کراچۍ کې ونیول شو. وسلوالو سردار عارف وزیر د 2000 کال د می په لومړۍ نیټه په واڼه کې له خپل کور سره وویشت چې بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. د په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. نیاز علي له کراچۍ راپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د مای په 2مه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبي وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان واڼه کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هېر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم ددی خاوره شهیدان خپل خاور باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچټی نه وکړلا دشمن ته غلامی نه وکړلا.
علی وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاورا د بدامنۍ پیخي د یو منصوبې لاندې روانې دي، خو اوس اولس بیداره شوی دی او موږ نور په خپله خاورا بدامنۍ نه غواړو. علی وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجه خلک پاڅېدلې، شعوري ترلاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوجي عملیاتو لپاره هڅې کوي، خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشته سیمو کې د امن باوري کړي. په کراچۍ کې را جوړې شوې یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خاورا د امن خبره کوله، د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوې.
سردار عارف وزیر شهید به ویل د دې ریاست ته دغه غوښتي دغه مطالبه بیا وه چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګري دا دهشتګردي چا جوړه کړې ده. ده به ویل ویلی چې زما وطن ته کوم دهشتګرد راغلي دي دا تا راوستلي دي. سردار عارف وزیر د دې ریاست ته دغه مطالبه دغه غوښتنه بیا کوله چې پښتونخوا وطن کې امن راوله. د خبرو پر بنیاد ریاست بدماشان راولاړیږي. سردار عارف وزیر شهیدی د کور مخ
د پی ټی ایم مخکښ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2006 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی واڼه کې برید کړی وو، چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړي. د هغه د وجنې ذمواري هیچا نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر او د قامی سملغړي محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خاور وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محروم یو محکومې طبقې غږ و، او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزیږي.
په سودان کې د جګړې شکې لوخاړو سر له سبا ورځنی اوربند ته غاړه ایښې ده. د لنډمهالو اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګري ملتونه باید وکړی شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې ښکېلو ډلو پرون سه شنبه له ورځني اوربان سره موافقه وکړه چې لره روانې پنځشنبه به نافذیږي. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروسته لنډمهاله اوربان ګډوډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنیو چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي په یو اعلامیه کې ویلي د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربان پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ورباندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنیو لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسني اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوځ د مشر جنرال عبدالفتح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ ورباندې سلا شوي شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشن بی وویل په سودان کې روانې جګړې چې درېمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا یو لک کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د 9 روغتونونو له ډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قانونو ته باید درناوی وشي. دا څرګند پیغام دی چې کاناډا یې د غوډو جنرالانو ته لیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلي قاهره د سودان د ښکېلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو د دوی په کورنیو مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کبلې دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان منحل کړی دی ادعا کوي چې د طالبان حکومت د روڼ اندو متنفذینو او پخوانیو پوځیانو نیولو تهدید او شکنجې ته دوام ورکړی دی. دغه کمیسیون د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د غزنی د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د نیولو یادونه کړې چې لا نه دی خوشي شوی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبانو پخوانی سرتیری ذکر الله هم نیولی چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. دغه کمیسیون د خپلو سرچینو په حواله څرګنده کړې چې په غزنی کې پخوانی پولیس مهتاب همدرد د غوایی یا سور پر ومه نیول شوې او نامعلوم ځای ته لېږدول شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د پولیسو اکاډمۍ پخوانی استاد جنرال عبدالمناف دره هم په کابل کې نیولی او د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. کمیسیون وایي د امان الدین په نوم پخوانی پوځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی نه دی خوشي شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې امان الدین د تیر نظام تر سقوط درې کاله مخکې دنده پرېښې وه چې اوس د طالبانو لخوا په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوی دی. کمیسیون د خلکو خپل سری نیول غندلی او وایي نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي عفوه رښتیا نه ده. طالبانو د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي. د کونړ چپی درې اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او پولیسکونو سره خلک پراته دي او هر ورځ په دې لاره پولیسکونو غټ او کوچني موټر تک را تک کوي، خو سړک یې کنډ کپر دی چې ځای ځای پکې د اوبو ډنډونه ولاړ وي. تفصیل پرې راپور کې
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړی شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
مرساو وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي. چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پرېږ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه یو نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سړک پروت دی. خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچې وټپور او مانونګي او دغه چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان واما ولسوالۍ ده، بیا د پارون ولایت د همدا شانزي بدخشان ته همداسې بې ته راګرځي. ښي طرف ته شمال شرق طرف ته چې راځي بیا چترال او هغه طرف ته لګېږي، دومره ډېر درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړې. دا
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سرک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو دغه درې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی، نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کو. نو د نورو امکانات په لاله الله سره سواده یې سونه کړه. پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د اسدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و اما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سړک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سړک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغسې بند پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه له تاسو او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړو، یوه نړیواله مسله راخلم. د استرالیا دولت وایي د تنباکو څکولو او کارونې په وړاندې د مبارزې لپاره پر روانو څلورو کلونو کې پر تنباکو به مالیات څو برابره زیات شي. د استرالیا روغتیا وزیر مارک بټلر پرون وویل څرنګه چې دولت غواړي نوی نسل په نیکوټین له رژډېدو وساتي، د شوق له مخې به د تنباکو کارول منع شي. د هغه په وینا پر تنباکو به له سپتمبر میاشتې په کال کې مالیه 15% زیات شي، چې په راروانو څلورو کلونو کې به 2.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته لوړه شي. د اقتصادي همکاریو او پرمختیایي هیوادونو په سازمان کې استرالیا له هغو هیوادونو دی چې د تنباکو څکولو کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د استرالیا د حکومت د معلوماتو له مخې په 2019 میلادي کال کې د شوي سروې له مخې په دغه هیواد کې 12.2% وګړي چې عمرونه یې 15 کاله یا تر دې لوړ دي دخانیات کاروي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزه د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکاجو اتاریا کم بند کړل، نو اوس موږ چی شو کړو؟ څه چمو کو د ولس باخر څه چم کی؟
زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. دا خدای دی وکي چې زموږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ دغه سي د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالیو کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره ځو دا درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطح ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله، برمې وچسولې. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي، چې مخکې به بستا ورځ دوه ورځې په 15,000 کار کوي. نو اوبه نشته، اوبه ډېرې ټیټې سوې دي. د اوبو سطح ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی، ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې، بیرته ودرېدلې، چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما د خوانه سلام. د اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. وروره، تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولی وو. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو وارې ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلی. تاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
وړاندې نیمه نړۍ د شوسو پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به دا واوري چې له افغانستان بهر ته تللې ځینې میرمنې د خپل وطن په اړه په پردیسۍ کې څه احساس کوي. خو اوس شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونیو ګوتیرش پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یوه کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د دې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بیسارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ په مفهومه او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدو ته یې وهڅوي. طالبان په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح غبرګونونه وپارول. په افغانستان کې لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنري وایي په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر درې لکه او ډېر ضروري کسان د خپلو کورونو نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. دغه ادارې پرون سه شنبه ویلي چې تر یو لک زیات نور کسان د سودان سره د سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنري وایي تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ او د دوی د وسوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک برکون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سودان د پوځ قمندان عبدالفتاح البرهان د ځواکونو ترمنځ نشته پیل شو. بلخو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي دی چې په سودان کې د داخلي بې ځایه شویو شمیر درې لک او څلور دېرش زرو ته رسیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوی وای ل خپل ولس او هواد څخه د لریوالي دردې د قلم رنگ هم پکې کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي.
ارغه سم سیادیږي او خنز ما جړا راځي هم دوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه په سخه په سوي ما دی وانسان د خاوره په سخه په سوي ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر ډیره هاته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنیول ورو په ورس کې اقلا نیو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر منوبتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره یې د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېږي زړه دې ولوسي هم کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډېر پتانګي، حتی دغه سه بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سه مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلی راغلی دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلي خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار و فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډیر یادیږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستۍ، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس اور کړی دی. یعنی اوس په معجزت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاس مور کړی دی او دا موږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دی چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خوریده باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خوریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي. نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټه ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې. په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د ته هم د سفر موزي ور په پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخواله شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شارت مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسله کې ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څو وایم، ډېر تر حده ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري. نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدل یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي او دغه د پاره هم ډیر خبري اعلانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره حد پورې ټول ته وظیفې د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو د ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلیکي کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی. ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو. په ورځ کې اقلا نیو ځلې یا دوه ځلې، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټورې وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره. په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي هغه څه چې ګټورې هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینو د حقوقو اړوند وو، د شزینو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخت او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینې هغه زموږ بدبختي شزې دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه طبي د صحت په اړه یې که د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنی په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشوز د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
کله راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي. او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سم د لاسک برا اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکار سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس موږ پر لیکونه او رسنی فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر واغ ټول لاړ له پامه خبر لوله پاشول. دغه توه چې ټول رسنی څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې لدی لارس خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیر وخت باور وکي زه شکر کاجم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنی ټولنیز رسنی سه چې موږ کولای سو خپل ترختر یو ځای پورې ورسو. او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي قربان سوي، او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حد پورې. او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ژغ پورته کړو، خپل ژغ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکې ترسره کړو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي زموږ د یاد وتلی وای. خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سته چې موږ پکې تر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو، هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کړو.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نه څرنا واچول، دره توازی کې چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته، دا د ټولو خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده ترڅو خپل ستونزې پورته کړي، خپل لاسترونې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم. که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشاله یم. باور وکړئ ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي، او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم، خو د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل د لپاره معلومات راټول کړي، بیرته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، د ریسرچ څخه، د خپل لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي. ډیره ګټوره تمامه سوې ده، او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډیره حد پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درته وایي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې لپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولی ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ته ډېرې یادېږي، زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کولم، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست وو، موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي، او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او بېرته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پورې هیڅ هیواد نور کوم، او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل. موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هېواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو. موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وغږېږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډیر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کاری خلاص دی؟
نمونه خو بیا پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده، د ښځو د ژوند بهیر په افغانستان کې، او شیری ټول گمې سیدا تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما مسافرات کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولي کلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد هغه ځای چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې مارکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د خو سره زل ارم، تاسو باور وکړی چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه اندې پوښتنې ته راځم، امدا څومره تاسو زوروي؟
تصور بیخي ګرانه ده، ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلند کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زمونږ ولس، زمونږ ملت جنگ ځپلی ولر، زمونږ وطن کار او درس او خدمت ضرورت لري او ضرورت درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان زوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خده، او که قلم راپورته کی بیا یو څولي کی ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي.
تاسو ته کوم اشاره وکړه، ګوره لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات دي، چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د څه یو شی لیکي چې کاغذ خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغه شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا ولا. دلته خو نسته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه کړی ټولو باندې، ما د ډېرې چې هغه ټولو احساسات ما نه واخیسته. زه چې دومره باجراته وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې به همداسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله، بل مفکوره چې خواندو ته ذهن ته ورغله او درس ورنه واخیست، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هیڅ کیږو. دغه د مونږ د شل کلنه مزل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب بخی د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته، یا هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چې ریزي که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپرواي سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل سوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعاً چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغوي، نو چې هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغوي، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایم چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفای او هر کله در یادېږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادېږي واقعاً زما ژړا راځي همدا اوسم. د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې موږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښ چې موږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211400. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکت سر کو تور دسپینو مسک بنا وجانا نسما وطرق